په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې کابل هوایي ډګر ته د احتمالي حملې د ګواښ په وړاندې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډګر دې لرې شي. یو شمېر خبریالانو بیا نن د کابل هوایي ډګر ته څېرمه په یوه اعتراضي غونډه کې په خوندي ډول له هېواده د وتلو غوښتنه وکړه. په کابل هوایي ډګر کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
د مخکې ورځو په څیر نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته په سلګونو کسان راټول و.
له یو مدني فعال سره مو مرکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اګست له یو دېرشمې چې راتلونکي سیشن بېده وروسته به هم له افغانستانه د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګست له یو دېرشمې وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او آبداتو ساتنې ته د پام زیات کړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده ترڅو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال خواني تاریخي ابدا هغوی خوندي کړي.
سلګي باران چې د سګني کانکور اول نمره شوی او غوړي ډاکټر شي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ناهیلي نه ده.
هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او کور کلی دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانی زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی ده. بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل چې هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. پوره خبرونه د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د دې د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووځي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. امنیست انټرنیشنل غوښتنه کړې چې ټول باید د افغانستان لپاره سره یو لاس شي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په دې لټه کې دي چې له هیواد ووځي. که څه هم طالبانو ویلي چې له چا سره کار نه لري او له هیواده دی نه وزي، خو خلک په ویره کې دي چې دا ډله به د خپلې تیرې دورې په څیر بیا په خلکو زور زیاتی پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپي په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپي د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي، خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشي همداراز په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې له ولسمشر بردی محمدوف سره د اصولیز افغانستان په اړه غږېدلی او دا چې په دې تړاو نږدې همغږیو ته اړتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان ده چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو دا یو د همکار کمرمین وهلی دی. یاد په کابل کې له تولونیوس سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نو سیمې ته د راپور جوړولو لپاره ورغلی و، خو طالبانو پرې گزارونه وکړل.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې له موږ پوښتنه وکړي چې تاسو څوک یې، په ما باندې ګزارونه وکړه، زما له لاسه یې موبایل واخیسته، ته زما د کمرمین څخه یې کامرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو ګزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
طالبانو د فرنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویلی دا پیخه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال د زمري پر 28مه په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان د طالبانو لخوا ووهل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوې ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار دفتر په دې اړه یو بیان خپور کړی. دغه دفتر په خبره په دې وروستیو کې لیک شوې ویډیوګانې افشا شوې او هغه څه ښیي چې موږ د واردمخه پرې پوهېدو. د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي او له ټولو بندیانو سره په درناوي چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مخه یو بیان خپور کړی چې ویلي دي ویډیوګانې په زندان کې له بندیانو سره ناوړه او غیر انساني چلند په ډاګه کوي. د عدالت علي په نوم یوې سایبري ډلې د فردا راډیو او یو شمېر نورو رسنیو ته ویډیوګانې لیږلي او ادعا یې کړې چې دوی د ایوین زندان امنیتي کیمرې هکولو سره دا ویډیوګانې ترلاسه کړي. دا ویډیوګانې لومړی د اګست په 28مه د فردا راډیو لخوا نشر شوې. په کې د بندیانو سره ناوړه چلند، د هغوی وهل ټکول او شکنجه ښکاروي. او بیا هم له ایران یو خبر. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل هیواد په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي. ښاغلی رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. د ایران خلک نه یوازې د کرونا ویروس دلتا بڼې له جدي ګواښ سره مخ دي، بلکې د واشنگتن لخوا لګول شوو بندیزونو هم د دوی اقتصاد ته سخت زیان اړولی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوي دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي او غواړي چې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېږدي. د برید خبرداری تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته دې سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېږدي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولېږدي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د تروریستي برید امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپلو کورنیو سره همداراز یو شمېر افغانان چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په وتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه په وتو دي. د ملکی هوایي چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایي ډګر کې په کار بوختی وای د ګواښونو سربیره د هوایي ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژون کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لري کیږي. خلک وړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
دغرض یو شمېر افغان خبریالانو او مدني فعالانو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه نن په یوه اعتراضي غونډه کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دوی وایي کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د خوندیتوب احساس ځکه نه کوي چې یو شمېر خبریالان ګواښل شوي. وروسته له هغې چې د روانې اګست میاشتې په 15مه طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه ونیول، خبریالانو سره د زور زیاتي دوه پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي د دوی ژوند له خطر سره مخ دی او غواړي چې د وضع ترخه کېدو له افغانستان وویستل سي، خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته په ملي او نړیواله کچه چا مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی چې د پنجشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر مخې ته سره راټول سوي وو، په یو پرېکړه لیک کې له افغانستانه د خوندي وتلو غوښتنه وکړه. دغه پرېکړه لیک د یو تن خبریال جواد سروش له لورې ولوستل سو چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
د نړیوالې ټولنې غواړي د افغانستان د وضعیت تر ښهوالي پورې دې موږ هم همدای ته ولېږدوي.
په پریکړلی کې یادونه سوې چې په کابل کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه تړل سوي او اوسمهال افغان خبریالانو سره د دوی په خبره تاوتریخوالی روان دی. په پریکړلی کې ټینګار سوې چې دوی زیاتره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې، خو په وینا یې تر اوسه د ژورنالیستانو د ملاتړ ملي او نړیوالو بنسټونو په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دولسو ورځو کې چې طالبانو له پنجشیر پرته ټول افغانستان نیولی، له خبریالانو سره د زور زیاتی دوه پیښې ثبت سوي. د دغه تاوتریخوالي تر ټولو وروستۍ پیښه د طالبانو له لورې په کابل ښار کې د تلونیوس خبریال او کمرمین وهل ډبول دي. تېره اونۍ بیا په جلال آباد ښار کې دوه خبریالان چې له ملي بیرغ د ملاتړ لاریون پر مهال یې خبرونه او ویډیوګانې چمتو کولې، د دوی په وینا د سیمه ییزو طالب وسلوالو له لورې وهل ډبول سوي. په ورته وخت کې د طالبانو د فرهنګي کمیشن مرستیال احمدالله وسیق وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په جدي ډول وڅېړي. وروسته له هغې چې طالبانو د رواني اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو ځواکونو په مرسته ځینې خبریالان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له مدني فعال عبدالملک همدر څخه به واورو چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د تګ بهیر څاري. په هوایي ډګر کې لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، د داعش له لورې د احتمالي برید سربیره ښاغلی همدر ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو نن هم هڅه کوله او کوي چې د هوایي ډګر ته داخل ته ننوځي.
د کابل هوایی ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کړي او دغه عمومي څلورلارې چې د میدان هوایی و مخته ده دلته به راشو، کش هم زیات و، موټرونه لارې به هم بندې وې. نو طالبانو به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کړي او هغه خلک چې مستحق خلک دي، اسناد لري، راغوښتل سوي دي، هغه خلک کابل هوایي ډګر ته لاره ورته پرانیستي.
مخکې مو داسې راپورونه درلودل چې د طالبانو کوم کسان چې د هوایي ډګر سره ولاړ دي هغوی اسناد نشي تشخیصولی چې کوم اسناد سم دي کوم سم نه دي. څرنګه دوی کسان بدل کړي دي اوس په اسنادو باندې پوهیږي دا خلک؟
په لومړۍ ورځو کې داسې یو خبره وه چې ما تر ډېره حده دا خپله هم ولیدله او د ځینې کشرانو طالبان څخه پوښتنه هم وکړله چې ولې تاسې دغه خلک چې اسناد یې نه دي سم تاسې ورته ورپرېږدئ. نو دغه کشرانو طالبانو هم وویل او تر کومه حده چې ما ولیدله دغه خلک ډېر شلتوب به یې کوی، درې او څلور ورځې به د میدان هوایي و مخته و، طالبان به یې هم پتنګوله او دوی ته به ویله چې بس موږ بیا یې تاسې موږ ورپرېږدئ تاسې موږ ورپرېږدئ. نو داسې وخت راغلی دی چې په اول کره ولې دغه کشران طالبان د پیاده یې چې دی ورپرېښې دي، مګر په دوم و درېیم کرول کې هلته بیا مسلکي خلک ولاړ و، دا مسلکي خلکو له لورې څخه بېرته راګرځول سوي، بېرته راایسته سوي.
د میدان دننه چې نن د کومو ګواښونو خبره کېږي، دی د خلکو په بیروبار باندې تاثیر کړی دی او کنه ځینې کسان د میدان له دننه بهر راوتي دي او کنه؟
د میدان د داخل ته خو زه خپله نه یم ورغلی، ځینې کسان چې ورغلي وه د هغوی سره مې تماس درلودی چې هغوی اسناد لرله، د خپلو اسنادو له مخې څخه غوښته سوي وه، د یو منظم پروسیجر له مخې څخه غوښته سوي. هغوی وویله چې نن نسبتا هغسې جنجالونه نه وه لکه د مخکې ورځو کې چې دا خلکو ویله. د سیرینا په نوم باندې یو هوټل شته په کابل کې، اکثر خلک دلته راغلي دي، دلته هم دا اول درې کرول لري، په دا درو کرولونو کې چیرېږي، په آخري کرول کې خپل بهرنیان چې کوي اسناد دی ګوري که چیرې اسناد سم و منظم و وخت ورکوي چې په فلاني وخت باندې په فلاني شمیره باندې فلاني ځای ته ځان راورسوي، هلته موږ دا ستاسې معلومات لیږو، هغوی بیا تاسې دننه میدان ته ننباسي.
مدني فعال عبدالملک همدرد چې په کابل هوایي ډګر کې د اوسني وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
بهند کابل هوایی ډګر په موضوع کې تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان وباسي. بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هم هیله ښکاره کړې ده چې د دې په وینا نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې له افغانستان د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره سرب العجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووځي او نشي کولی. د هڅې به هره ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4.5 زر امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووځي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره لوی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کېږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړي ژمنې پر ځای نه کړي واشنگتن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
طالبانو له پنجشیر ولایت پرته پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې خو د دې ولایت نیولو لپاره هم له سوله ییزې لارې مخته ځي. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهې په نوم پلاو د پنجشیر په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرو پورې دې پر یو بل حملو ډډه وکړي. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پنجشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسېدلي، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیرخان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهې د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حملې نه کوي.
دوارو خو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نوي مذاکرات پیل شي حمله ونه شي.
طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوه. د جبهه سرګند کړي چې ک طالبان د زور للارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواد د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور للارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړې ده. په عین حال کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی ده چې د حل لپاره یوه مناسبه لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړي چې بیان دی غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي، البته بل چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوی شي بیا به معلومیږي چې څه پرېکړه کیږي.
په پنجشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کوم خطر نه ده شوی، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداري ورکړی که پنجشیر په سوله ییزه توګه ورور نه سپارل شي نو پر دې ولایت به حمله وکړي.
له طالبانو د خلکو د غوښتنو په ترڅ کې د غزنی ولایت اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د تاریخي آثارو او ادبیاتو ساتنې ته جدي پام وکړي. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت وستونکې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي. دوی وایي دا چې په اوسنی وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو د دغه تاریخي ابدو د چور غلا نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي. مرتضی وردک تقریبا 13 کلن ځوان دی. دوی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري. طالبان دې په غزنی کې د تاریخي ابداتو، تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري، غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي تر څو د عام خلکو او د نورو اړخو لخوا متضرر نشي.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري. په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو، غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کېږي. د عبدالباري حمیدي په نوم د غزنی یو تن اوسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي، نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
د ولسم له دینه غوښتنه هم دا ده تر څو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي، هغه شتمنۍ، هغه ملي شتمنۍ، هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو، خرابېدو او د له منځه تلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته یې هیڅ پاملرنه نه وه شوې. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو، تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
او ابداتو سیدی د ابداتو ساتنې لپاره موظفین شته، ټول تاریخي ابداتو آثار به انشاءالله ساتل کیږي چې په زیان نه اوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ طالبانو په خپره کړې خبر پاڼه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو تر څنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پاڼه زیاتوي کله هر چا سره یا توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره بیا یې ونجلې شو. د لغمان ولایت اوسیدونکي سلګي باران څه باندې 352 نمرې وړي. سلګي وایي غوړي ډاکټر شي. د تیر کال د کانکور اول نمره هم د شمسی علیزاده په نوم یې ونجلې شوې وه، هغې هم طب غوره کړی و. ملالۍ بشیر له سلګي باران سره ملکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اول نمره کېدو سره څه احساس لري.
زه ډېر ښه احساس لرم، ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله، ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې، نو بلاخره خپل هدف ته ورسیدلم. او زه ټولو هغه انجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي، نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکنه نه دي، انشاءالله هر څه کیدونکی دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیری ښځې او نجونې ناهیلې سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او انجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي، که چیرته دا په عمل کې وښیي نو دا لرې نه ده، سه هر څه کیدونکي دي او انشاءالله راتلونکی به هم روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غوندې نجونې اوس څه کولای سي چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک سس خپل هیواد ته کار کوي. انشاءالله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، انشاءالله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دې نه وروسته هم لرم او زما اوس خو مې طب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانې، آیا هیله دې درلوده چې له هیواده بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړم، ځکه همدلته زده کړې کوم، خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکړم، ځکه زما هدف دا و چې زه خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکړم. زما هدف دا و چې هغه ښځې چې د یا سړي چې د ناروغیو له امله به خارج ملکونو ته تلل، هغوی همدلته تداوي سي او نور څوک خارج ته لاړ نسي. په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاري ورځې بیا راډې سي. زموږ خلک همدلته تداوي سي، چون ما تب انتخاب کړی زه کدا خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زمونږ هیواد په خپلو پښو باندې ودرېږي او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلی ده. نو زه له ټولو نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به یې دوباسو. او زما پیغام دا ده، له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل سي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو انشاءالله چې هغوی ته برخه ورکړي په دې بخش کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولای سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
د سګنی کانکور دی ازموینی اول نمره سلګی باران و.
ستاسو ل پیغامونو
د کندهار ولایت خاص د بلا او په خبره کوم پیغام نظر مدادي چې ټول سفارتوت خبر وکړو خدای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتوت پټانا کو نه کنه چې وجل کې دی او مسجد د پرغاړو د بل پرغاړو غوښتل کې دی. که ترکیه د کروپایي دولتونو د امریکایان د هر دولت کې دی، عربستان دی، عربی امارات دی، دوبی دی، قطر دی، خپل د سول د لارې بوزي په جنجالو نه بوزي ورته د خلک اصلاحات پر راځي ورته اب چا چر کم فخ ورده چې دی وسی او امریکا ته تر ته کوي دی چې ګر سي راځي هغه اون د نزنه د مړي کې دی دغه کې دی ډېری پر وی غنن بجې ډېری پر وی دا چې د سولې د لارې یې دی ورکو چې په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات څخه د کابل خلک به د ترسي کاري بل ځای پروازونه نه مست دا غو نظر د خدای دې چې ازادي راځي د زموږ پیغام اور په دې خارجانو او د لوړ پول سره وخت د افغانستان برابر دا ان شاء الله او د برابر کڅ بر السلام علیکم.
نورلا صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند د الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي، هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځان سره به جهل، ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډېری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو پام دی سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د نړۍ په هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا برخې نن په خپل ټوټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواد ووځي څو ځان او خپل کورنۍ خوندي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. قریشي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او په خپلو لیدنو کې د افغانستان مسله هم تر بحث لاندې نیسي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی طالبانو د یو د همکار کیمرامین وهلی دی. یاد په کابل کې لټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه ویلی د کابل شهر نه اوسې میته راپور جوړولو لپاره ورغلی او خو طالبانو پرې گزارونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایبن زندانه لیک شوی ویډیوګان د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د عدالت عالی په نوم یو سایبری ډلې د فردا رادیو او یو شمېر نور رسنیو ته ویډیوګان لیګلی او ادعای کړي چې دوی د ایبن زندان امنیتي کیمرې هک کړي دي. ویډیوګانې ښیي چې له بندیانو سره خورا ناوړه چلند کیږي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل هیواد یې په ځینو مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې دغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي.
کمو غوښتي وی کولای شي چې د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لړۍ پای ته ورسېده. د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلی پروګرام واورئ، پام وکړئ د ازادي رادیو او د ماشومان لپاره د یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د صندوق ګډ اونیس پروګرام ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نش کولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه وو. ماشومان ډېر زیات پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره. ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې، په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې، خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درکوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې توړي یا پخته خولې توړي یا مڼه خولې توړي، په دې ډول دی غواړي چې د زده کی چې پخته څه ډول شایده، مڼه څه ډول شایده، ګلاس څه ډول شایده. بیا دویم ځله یو نه ورسته دوه ورځې ورسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي ځکه چې د تیر وخت د زده کړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه په څه کې ده په ګیلاس کې ده پخته کې ده که مڼه کې نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي له مور نه پوښتنه کوي له پلار نه پوښتنه کوي له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي
بله ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق یې تنګ نه شي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي چلند وکړي هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورده ښیي لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده ډېر ذهین ده ډېر غواړي پوسی ډېر غواړي زده کړي دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار سم ځواب نه ورکوي که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي که مور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګو په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند ښه چلند مناسب چلند همدغه داسې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد
بلې په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي پرې غوسه کېږي دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي دوی ډېر بې زړه بې جراته کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینه راوړي
ځینې بې داسې پوښتنې چې که چیرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه دای خښ که دا به څه رقم سي دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکینې باندې ونه ځپل سي
د مړي په اړوند پوښتنې د خدای په اړوند پوښتنې د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري خپل خاص طریقه لري کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي تحقیق وکړي له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند د خدای په اړوند د جنسي مسایلو په اړوند د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر د مړي په اړوند د خدای په اړوند د قیامت په اړوند د دوزخ په اړوند د جنت په اړوند د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو
بلې همدغه د مړي مسله که واضح کړي مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده
موږ زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي کوي ماشومانو سره یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند البته ماشومان فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده څلور مرحلې لرو د ژوند یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راستو دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست دویمه مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده درېیمه مرحله هم مرګ ده څلورمه مرحله هم دایمي ژوند ده په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو د کشرۍ لور مې هیڅ وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي نور موارد مې پرېښي مثلا حتی داسې هم پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده ما موټر درولی ده خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی مثلا ما نه وخت کې په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې زه څوم نمره وم لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ور ځواب کړې چې زه څوم نمره وم په اول صنف کې څوم نمره وم تر دولسم صنف پورې او دا ډېره راحته کړله او په دې ډول کله چې موږ ماشومان سره دا ډول برخورد کوو دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولی شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطحه دي محصلین دي خپل نظر نه شي ورکولی، د تختی سر ته نه شي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو نظر نه شي ورکولی، خبره نه شي کولی، جرات نه لري یا خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته پوښتنو ته د نظر ورکولو ته نه دي پرېښول شوي، او که احیانا دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل شوي دي، سرکوبه شوي دي او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي. اما دا خبره یې په لاشعور کې پاتې شوې ده او دوی ډېر بې جرات او بېزړه دي.
استاد ډېره زیاته مننه تاسو باندې وسی. قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډېرو پوښتنو پاکلی ویل، د ماشوم ډېرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا به د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
سبایی سرال مهم امراست را جنگ کرده ده پا منسی جنگ تره نراوتی
نیزات البینی تعمل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعمل او حقا احترام
آخر گواندیان و زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلیم چاکای آغا از ما ده ترول توی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی
جوڑاون که مریم توخی
نوریدن کو سلامونه میومنه کور کلی ته خره واس. آیا داس کورنۍ مولیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه سوز راولړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا په دې اړه نور پوښتنو ته مو په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کرا سره پات شوي و به وي. قدر من اوریدونکو، هر څه خپل وخت لري. واده هم، واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتر از کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشحاله وم نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېر پښیمان وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل اواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارمان منلی ده، ما ته یو مشر غټه ښځه هم راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبرو باندې چې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی، هغه که نه وم ډېره پښیمان وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمان وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مني ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنې بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل خپل وړل ورخلی دی او هغه چاته په نکاح کوي چې هغه یا ډیر لوی سن لري د دې مطابق نه او یا هم ډیر وړو کوي هغه هلک چې په څه نه پیږي او یعنی خپل قانوني سندار نه پوره کړی یعنی د یا هم هغه کورنۍ دی چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمنی لري هغه ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي چې هغه هم همداز موږ په وطن کې متاسفانه ډیر رواج ده او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسونه نجلۍ پورته سننه لري او د شپاړسونه هلک پورته سننه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسو رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړې. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې. او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما غږ اوري، ښځې کولو دمخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي. تعلیم او تحصیل یې بشپړ شو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه ده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړی نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایي آرامي او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ هغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترینه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که غالي کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده:
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي، په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیل شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبي له نظره، د دوی نشو نما نه وي سرته رسېدلې او ښه پاخه شوې نه وي، نو دوی که چېرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې چې د رواني او د عصبي مشکلاتو سره مخ کېږي. د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي، خو کانال د ولادي خپل په خېدو ته نه وي رسیدلی، نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچه‌دانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډېر نجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېره له ستونزو سره مخ کېږي چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو ماوړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلی دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانۍ لور واده کړه، پلانۍ زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل. دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو، تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه. په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره، او 28 تر 90 پورته د الک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکې یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي حتی دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاري او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت چې دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا د دیوانې د کور کلی د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کزما دیار پکم مکانی جلوگر پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دفلے دتر تھانی شرم بلے بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی ودن چھوے لجے خمس ماتے دیار بدل بلن چویل دے کمس مدل دیار بدل منزل پے سبا کر سو کبھی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت مب خوی دم قدم بے خلے دم خوی چکڑے بے چا خاور دبی سوار دھر سے تم دھر کے پوری یار پر سفر بلے سب کوریم سوار دھر سے تم دھر کے پوریم یار پر سفر بلے سب کوریم شان بش کست درمی پرارے مگر دونو آلو دس پن روکھاری لپخار دبے کسے پارے پارے اب لے بے وہی زمین داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے چلی وی کھاوی دزرا کم بے پھولے چلی وی کھاوی پداحت پے سندلی وی کھاوی چا بہال تری پشتے چلی وی کھاوی کٹ کو جائیں بے مندلی وی کھاوی چوار بم سے دلی وی کنوی مستما ہندی بے پت سو پیاری چکم خور نشم دیار پدا پاری کے مستما ہندی بے پت سو پیاری کے چکم خور نشم دیار پدا پاری کے یاد یار سرت تلی پس پروان بہر جائے میں غڑ ولی پہ وزر وائی یا یہ مرد بلتان غم شروائی یا پتواڑ اس ترگو ٹپڑوں پنظر